دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زه خبرونه
السلام علیکم تاسیس مجرغ له ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې خبرونه د ازما حق دی خبريږي زمر علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. د چهارشنبه په ورځ د سعودي عربستان په جده ښار کې د ښځې په اسلام کې تر سرلیک لاندې یو کنفرانس جوړ سو. په دې کنفرانس کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما مشرې روزا اوتمبایوا وویل تریخ حقیقت دا دی چې چارواکي د افغانستان د نیمایي نفوس چې هغه ښځې او نجونې دي تر ټولو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي. تر دې مخکې هم د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼو نورو مسلمانو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې افغان ښځو ته د هغوی بشري حقونه ورکړي. څه لاملونه دي چې طالبانو تر اوسه هم د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په برخه کې نه د افغانانو او نه هم د اسلامي همکاریو سازمان د غړي هیوادونو غوښتنې منلې دي؟ طالبانو ادعا کړې ده چې د اسلام د دین په چوکاټ کې ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي دي. آیا طالبانو واقعا د اسلام له نظره د افغان ښځو حقونه پر ځای کړي؟ که اسلام ښځو ته د زده کړو، کار او پریکړې کولو غوندې حقونه ورکړي دي. پر دې موضوع به نن په دې خپرونه کې راسره د ښځو د حقونو فعالانې آغلې زهرا جلال او آغلې اوژې امیل ګډون کوي. دوی له موږ سره د سټوډیو له لارې دواړې وصل سوي دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. لومړۍ پوښتنه به آغلې جلال زه تاسو څخه وکړم، که په لومړي سر کې تاسو موږ ته په دې برخه کې وایاست چې کله چې روزا اتمبایوا چې د یوناما د سیاسي استازولۍ د ملګرو ملتونو لخوا دا د دې ادارې مشره ده، دا وایي چې د افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه د دوی د حکومت برخه دا جوړه سوې ده چې د ښځو سره تبعیض وکړي یا د دوی سره توپیر چلند وکړي. دا خبره د دوی په څه معنا ده ستاسو په نظر؟
د ملګري ملتونو مشره وایي دا خو حقیقت نه لري نه دی او دا خبره دروغ نه دی. موږ تاسو ګورو چې کوم حقوق چې د ښځینه وو دي په جهان کې دي، په اسلامي نړۍ کې دي. افغانستان یوازې اسلامي هیواد نه دی، موږ دوه پنځوس اسلامي هیوادونه لري. شاوخوا کې ټول چې کوم ګورو ښه بېلګې سعودي عرب دی، یعنې د اسلام بنسټیز د بنیاد ځای دی، د پیغمبرانو خاوره ده چې اسلام هغه ځای نه خپور شوی دی. خو بیا هم کوم حقوق چې هلته ښځینهو ته قایل دي او څه چې برعکس په افغانستان کې چلند کېږي دا ډېر سره توپیر لري. او دوی وایي موږ حقوق ورکړی دی او دوی وایي چې موږ دغه کوم چې د ښځو حقوق دی په اسلامي برخه کې موږ ورکړی، موږ تاسو ګورو چې نه دی ورکړی. او څه چې ښځینه غواړي په نننی عصر کې هر څه وخت نظر په وخت نظر په سهولت نظر په وخت زمان تغییر کوي. مثلا پخوا اوښانو باندې سفر کېده، اوس په موټر کېږي، اوس په تیارو کېږي. خدا طالبان هم وګوري، خو د هغوی اسبابان خو په اسونو کړي دي، ولې په تیارو په موټر کېني؟ همداسې هر څه فرق کوي. دوی هم د اثر سره سم د ښځو حقوقو ته متوجه اوسي او څه چې حقوق الله ورکړی دی او په زمن کې په اسلامي نړۍ کې څه عرفي کارونه دي، دوی ته باید نظریات نظر کې ونیول شي او ښځو ته خپل حقوق ورکړل شي. دا چې دوی وایي نو دا به زما نه پوهېږم چې ښه دی چې دوی نه پوښتنه وشي. زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې وایي، دوی ولې داسې کوي. امکان لري چې همدغه نقطه چې دوی نیولی، امکان لري همدغه یو ضعف نقطه وي چې د دې د لارې به د کوم امتیاز دپاره دی هغه وي لیواله وي چې امکان لري چې کوم امتیاز مونږ ترلاسه کړو. چې څومره ښځې مونږ ګراوګان نیولی، دومره فشار مونږ په ښځو انجونو باندې راوړو، همدومره چې مونږ د ښځې باندې مشکلات راځي او موږ ورته سترګې پټوو. که فکر مې ویني ځینې کارونه لري طالبان چې هغه مثبت روان دي، نسبتا مثبت کار نه خلک هم مثبت وایي، خلک هم خوشحال دي، لکه ځینې کارونه دي، ځینې د امنیتي بخشونو کې دي، ځینې فیصلې دي چې دوی ډېر په چټکۍ سره حل کوي. دا هغه څه دي چې یعنی مثبت ته به مثبت وایي او منفي ته منفي. دا چې په تعلیم او په کار او خصوصا په ښځینه او قشر باندې کوم نن د بدبختي سیری غوړولی دی، دا خو ټول جهان ته معلوم دی. دا چې ملګری ملتونه مشره ووایي که ونه وایي، طالبان ووایي که ونه وایي، خپل ښځې چغې وایي چې موږ په دغه کوم حالت کې چې قرار لرو دا موږ دپاره د تایید او د منلو وړ نه دی.
بله مننه ډېره. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازما حق د خپرونه روانه ده. تاسو واوریدل د اغلی زهرا جلال په خبره چې دوی وویل چې خدای پاک په اسلام کې شذو ته ډیر حقونه ورکړي دي چې د دوی په نظر طالبانو دغه حقونه تر اوسه پورې نه دي پر ځای کړي. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی اوجی امیل ده. اغلی امیل، تاسو په څه نظر یاست؟ آیا تاسو فکر کوئ چې اغلی زهرا جلال چې دا خبره کوي تاسو هم له دوی سره موافق یاست چې هغه حقونه چې خدای پاک یا اسلام موشدو تور کړی دي طالبانو نه دي پر ځای کړی؟ که تاسو فکر کوئ چې نه هم دغه ډول چلند چې طالبان له شذو سره کوي دا د اسلام نظر دی؟
مننه کوم د وی درنی خور زګان جلال ته، تاسو ته خو ګلوریدم ته سلامونه وړاندې کوم. زه د خور ټول خبرې تاییدوم. متاسفانه زه نه پوهیږم اسلام کو تیره چهارشنبه چې د سعودي عربستان د خوانه کنفرانس د ښځه په اسلام کې تسلیک لاندې جوړه شوه، نو سعودي عربستان د خور په خبره چې د اسلام مرکز دی، بنسټیز ځای دی، هلته چې دوی ونشو کولی په دغه کسانو مثلا لکه طالب کسانو باندې دی جدي دوی نه هیله وکړي چې تاسو کوم څه چې تاسو غوره کړئ په کوم لاره چې تاسو ځئ خدا خو هغه لاره نه ده چې اسلام یې پکې د ښځو دپاره څه په نظر کې نیولي دي، او د ښځې مقام په اسلام کې ډېر زیات نشانه هغه لري، سهولتونه لري، د ښځو دپاره ډېر خونه ورکړي دي، هغوی جرګې ته فیصله کوي، هغوی په جنګونو کې اشتراک کوي، هغوی کار کوي، هغوی تعلیم کوي. نو خبره په دې کې ده چې دلته هر هغه څه چې دوی خلک قرباني مثلا رد کوي، نه یوازې دا کنفرانس کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نه مشر چې دې ویلي دي چې دا تریخ حقیقت چې چارواکي د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی د میرمنو او د نجونو تر ټولو اساسي حقونه چې همدا تعلیم دی، همدا کار دی، دی پښو لاندې کړي دي. نو زه په دې خفه په دې یم چې ټول خلک ټول دنیا یې ویني، یو نوای د نږدې نه ساري، ګام په ګام، قدم په قدم، ټول راپورونه ورته راځي، دوی حضور لري، دوی ویني، دنیا یې ویني، خلک یې ویني چې ورځ تر بلې هغه فرمانونه چې د اندازه یې کېدلې بې خیاره ورځ شمیره یې اوچت ځي، او سبا ته هم که دوی نه شپه هم کښېني زړه یې وغواړي یو فرمان صادروي، بې مسؤلیته، نه وایي چې دنیا مو ته څه وایي، نه وایي چې دا ښځې بالاخره اخر انسانان دي، دوی باندې ولې دومره فشار راوړو، ولې روح هم دوی ناراحت کړو، ولې تر دوی خو په کورونو کې د ټول د دې ټولنې د یو کور د خوشبختۍ سبب ده، او د کور او ژوند بې د دې د وجود نه خو هېڅ اصلا معنا نه لري، ښکلی نه دی. همدا ژوند د دوی په حضور کې، د دوی په تعلیم کې، په پرما د دوی یو ځای چېرته د ښځه تعلیم یافته یي چې خلک اوس څېړنه کړي دي چې دوی شپږ نسله دوی یو قبیله دوی باسواده کوي او ټولنې مختلف د دوی پورې اړه لري. نو خبره دلته ده چې دوی په ډېر بې مسلانه، ډېر په آرامۍ، او ډېر په بې تفاوتۍ ټول دنیا ته وایي چې د اسلام په چوکاټ کې موږ د دوی ټول حقونه ورکړي دي، حقونه یې خوندي دي، او زموږ دا داخلي مسله ده. حالان چې دا ناممکنه ده مونږ یوازې حکومتونه چې تغیر کوي خو دا په دې معنا نه ده چې کوم افغانستان په تړونونو کې چې دوی امضا کړی په الهي حقوقو بشر کې په نورو کنوانسیونونو چې پیمانونه چې دوی د حقوقو بشر دپاره هلته تصویب کېده که افغانستان پکې برخه اخیستې وي او تایید کړی. اوس خو موږ د دنیا یو برخه یو، دا خو هېڅ امکان نه لري چې افغانستان د ټول دنیا نه ګوښوي او دوی چې کوم تصمیم نیي دا یې دی د کور د خپل شخصي کور مسله خو نه ده، دا خو د افغانستان مسله ده، دا خو د یو هېواد د یو نیمایي برخې د بقا مسله ده، د حیثیت مسله ده، د دې د برخلیک، د دې د ژوند، د دې د آینده. دا حکومت خو همداسې حکومتونه تللي دي، راغلي دي، هغه وخت په وخت تغیر کړی دی، هغوی تللي دي، هغوی خپل هغه حصه یې چې دوی باید کار وکړي هغه یې کړی دی، وخت یې پوره شوي تللي دي، او دا دوره به هم ختمه شي لکه اوله دوره چې اما دوی باید تاریخ دپاره داسې یو داغ پرې نه دی چې دا نه جبران کېږي. مشکل په دې کې دی دغه د تعلیم مسله هېڅکله به ناممکن ده چې جبران شي، ځکه که هرڅه وخت تېر شي پوهېږي چې ستونزه ده. خو په تعلیم کې چې هغه خپل وخت کې دوی تعلیم ونه کړي بیا د انجینرۍ دپاره په دې دودیزه ټولنه کې خو پوهېږي چې لږ مشره شي بس په زور په جبر په هغه رقم یا واده کېږي، په خپل کور کې چې لاړ شي هغه اجازه لري، بیا ماشوم پیدا کړي، بیا ویس هر څه ترې نه پاتې دي. دوی ډېر لوی ستر جفا او داسې څه ووایم بېخي خیانت یې وکړ د دې نجونو. داسې درې کاله اوس تقریبا پوره کېږي او دی ډېر داسې په سادګۍ د دې مسلې نه تېرېږي او چې دا وخت ده او موږ منع کړي نه یو، موږ وخت ضرورت لرو، موږ به شرایط ورته اماده کړو. دا کلمې باندې دوی نه شرمېږي، بار بار تکراروي. بېخي سړی خسته کېږي چې کوم وخت کوم په څه باندې ته لګیا یې، کوم پروګرام، کوم پلان دې نیولی، کوم شرایط مونږ ته اماده کوي. خلک خو منتظر دي، وخت خو ترېنه تېر شو درې کاله، خو یو ورځ په جهان کې چې څوک د تعلیم نه شاته پاتې شي وي هغه هېواد د پرمختګ نه پاتې شي. ته خو دا خو فکر وکړه چې حساب یې کړه چې څومره ورځې مونږ شاته پاتې شو، مونږ په پیړۍ پیړۍ مونږ یې کیسه وګرځولو د تمدن د پاروان نه مونږ شاته وغورځېدلو. او جهل نه پوهي ده دلته حاکم وي په داسې یو ماحول کې ژوند کول. نو فکر وکړه چې د دې هغه تکلیف، رواني تکلیف هغه والدینو ته دی، ورونو ته دی، ټول فامیل ته دی، ټول ته رسېږي. دا ټولنه بېخي مریض شوې ده، په نه یوازې چې دوی په تعلیم کې دوی شاته پاتې شوي، دوی دومره تکلیفونه ولیدل چې بېخي مات شول. تبیرون ته ځي هلته هم ورته زمینه نشته چې خپل تعلیم دومره تکلیفونه والدین مور و پلار دوی کوشش وکړو هر څه یې له لاسه ورکړو. ما ته ګوټ راسې چې دلته لاړل، هلته هغه سیور باندې وشو، بېرته چې راځي دا به دعوت څنګه کېږي؟ د دې په هکله آیا دغه ملل متحد نړیوال جنگ نه وروسته راشو چې د دې وظیفه همدا امنیت او د بشر حقونه دي؟ نو دوی څه کوي؟ دا بشر حقونه چې دغلته تکه تکه دي او دغه په دې حالت کې دي، دوی کوم جدي اقدام ونیو؟ که په دغه کارونو نه کېږي نو دوی به څه وکړي؟ بلاخره کښېني، یو ترتیب خو ونیسي، دا خو همغسې که ادامه ولري. نو دا خو یو مریض ټولنه شوه، د دې ټولنې د راتلونکي د پاره، د برخلیک د پاره هېڅوک غور نه کوي، ټول په بې تفاوتۍ تېرېږي، هېڅوک دا مسؤلیت نه اخلي. نو ډېره سخته ده واقعا، دوی هم نه مني.
مننه آغلی امیل، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی جلال، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې موږ دلته خپلو اورېدونکو ته پر فیسبوک باندې په همدې موضوع باندې لیکل وکړل، موږ له دوی څخه وغوښتل چې موږ ته خپلې تبصرې او پوښتنې راولېږي چې موږ یې په دغه خپرونه کې مطرح کړو او خپاره یې کړو. په دې مورد د ام سلیم ستانکزی په نوم باندې یوه د ازادي راډیو اورېدونکي پر فیسبوک پاڼه باندې ازادي راډیو ته لیکلی دی چې دی ډېر افسوس کوي چې یو شمېر خلک د اسلام د دین په اړه باندې غلط معلومات خپروي او انتقاد کوي، او دا ډول خبرې کوي چې هغه د اسلام د دین پر خلاف یو داسې یعنی انګیري چې په اسلام کې د شذو او د نارینه وو حقونه یو برابر نه دي او شذو ته حقونه نه دي ورکول سوي. دی وای چې په اسلام کې پر نارینه او پر ښځینه باندې د علم زده کړه فرض ده، او ټول مسلمانانو ته ویل سوی دي چې په اسلام کې باید مکمل داخل سي. د په وینا داسې نه ده چې یو څه به خلک اسلام مني او نور برخه به یې بیا نه مني. تاسو د دغه اوریدونکو د تبصرې په اړه باندې څه ویل غواړي؟ آیا فکر کوئ چې هغه خلک چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي، یا هغه حکومتونه چې د ښځو پر وړاندې تبعیضي چلند کوي، دوی فکر کوئ چې د ستانکزي صاحب په خبره ورسره منی یا موافق یاست ورسره چې د اسلام ځینې ټکي منی او نور یې نه منی؟
منه د څنګه زېب چې کوم خبرې کړې دي، خو زما فکر کې چې ما واخسته ده هم دا قبول کړی دی چې یعنی د اسلام د نوم نه سو استفاده کیږي، ست چې اسلام ویلې دي کامل هغه څه نه پلي کیږي قانون. فکر کوم هم دا سی ویلې پلانډي ستوګه کنه.
بلې، و د ده دفتره دی چې اسلام شذو ته حقونه ورکړې دي، خو هغه حقونه نه پر ځای کیږي.
بالکل، موږ هم د ورور خبرې سره موافق یو. تاسو وګورئ چې اسلام ډیر یو وسیع دین دی، اسلام بدون د تبعیض دین دی. اسلام کې نر ښځه، تور سپین، غریب مالدار، دغه کې هیڅ کوم رول نه لري. صرف اسلام یو دین دی، هر څوک ته حکم شوی دی چې منګولې ولګوئ په اسلام باندې. یعنی تاسو رسی د اسلام ونیسی، رسی د اسلام معنا دا دی چې یعنی د کندې نه ځانونه اوباسي او یو ښه رڼا ته ځان اوباسي. دا ټولو باندې امر شوی دی، حکم شوی دی. هر ځای کې چې حکم دی الله راغلی، یا یوهن ناس، یا یوهن ناس، یا یوهن ناس، یا یوهن ناس کې دا معلوم دا خبر دی چې هم نارینه راځي هم ښځینه راځي. چیرته نه داسې حکم نه دی شوی چې یا هر رجال دا وکوي، یا یوه نسا دا مه کوئ. دا خبره د قرآن په کوم ځای کې نه دی راغلی، په حدیث کې نه دی راغلی، په اصحابانو دوره نه ونیسه، تابعین ته به تابعین پورې تر اوسه پورې موږ دا کارونه نه وو لیدلی. متاسفانه چې اوس داسې خو د اسلام نه هم داسې سوء استفاده کېږي، یو بام دو هوا کېږي، دا ډېر ښه عاقبت به ونه لري. ځکه چې اسلام یو دین دی، وسیع دین دی، قوي دین دی، ټولو خلکو ته معلوم دین دی، کوم پټ دین نه دی. دا چې هر څوک خپل منځ کې یوه څانګه وباسي او څوک وایي چې باید دا وشي دا ونه شي، دا د دوی خپله فکر دی. اسلام په تاریخ کې طبابت کې ښځې مونږ لرو، تجاران لرو، حتی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې زمونږ پیغمبر دی، زمونږ پیشوا، زمونږ رهبر دی، او اولین اخرین نبی دی، د دې یو ښځې تر ماموریت لاس لاندې تجارت کې کار کړی دی. تاسو وګورئ دی یو امین شخص و چې حضرت خدیجه رضی الله عنها همدا حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتخاب کړو، او دی ولیږو د خپل تجارت او د خپل کاروبار دپاره. الا چې هغه نه دی استون شو، هغه نه وروسته د دوی موافقت وشو، ازدواج وشو. دا هغه څه دي چې دا موږ دپاره رڼا لاره خلاصه کړې. دا چې موږ یې نه کوو، موږ یې برعکس کارونه کوو. اوس مثلا یو بل هغه خبره به زه وکړم، خدای وکړي چا ونه بدم ونه لګېږي. ګیره خرایل، ګیره تورول، دا دواړه یو حکم لري اسلام له نظره. ګیره خرایل چې څنګه په سنتو کې نشته، یعنی په سنتو کې باید ګیره پریښودل شي، همداسې د رنګولو حکم هم دی. او همدا جناب صاحبان ګیره رنګولو کې ډېر ښه اعلی درجه حکم ورکوي، او په خرایلو کې خلک بندیان کوي، هم بې عزته کوي، هم مثلا نور مشکلات هم ورته جوړوي. دا هغه څه دي چې خپل داسې یو خلکو ته هم سوال پیدا کوي، او دوی هم ځان ته سوال پیدا کوي. شزینه باید تعلیم وکړي، شزینه د پاره شزینه ضرورت لري، نارینه د پاره نارینه ضرورت لري. شزینه باید مونږ څارنوالي ولرو، ډاکټر ولرو، پولیس ولرو، په هر څنګه کې څنګه چې د نفوس نیمایي قشر یو زنانه تشکیلوي په یو هیواد کې، همداسې په زنانه د پاره دنده هم ضروري ده، او په زمن کې د زنانه د پاره د خلکو هم اشد ضرورت ده، همه زنانه د پاره اشد ضرورت ده چې د پاره خدماتو کې امکان ولري. چې حتی څارنوالي او قضا کې ځینې حالات وي چې یو زنانه خپل هغه مشکلات یو نارینه قاضي ته یا یو نارینه څارنوال ته ونه رسوي چې څه رقم ته چې غواړي یوه ښځینه ته یې ورسوي. دلته خو جرمونه خو یوازې یو دا جرم نه دی چې یا زما پټي ونیسه او یا ستا پټي ونیسه یا زما کور باندې دعوا وکړو یا ستا. دلته خو زرګونه حقوقي مسایلي، مدني او شخصي مسایل دي. دغه ځای کې د دې لپاره هر څانګه کې ضرورت دی. دا چې اوس نن بند دی، دغه نه جبرانېدونکې یوه واقعه ده، ځکه چې مونږ دغه حالات مخکې هم چکلي دي چې همداسې مخکې 15 کاله مکتب چې بند شو، یعنی یو ماشوم د 1 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې، دغه ډیر هغه اساس وخت دی چې د دې د تعلیم بنیاد کې ښودل کیږي. کله چې یو ماشوم د 1 کلنۍ نه 15 کلنۍ ته رسیږي، هغه طبیعي حالت دی چې مونږ تاسو ګورو چې هغه نور 15 کاله یا 6 کاله کې ځواني او بلوغ ته نږدې کیږي، نور خو بیا علاقه ورکیږي. ځکه چې کله چې یو غټ ماشوم تو صنفي اول کې یا یو البیتی باندې کېنه، هغه خپله زړه یې توریږي. هر څوک باید په خپله سویه او په خپله سنه سال سره تعلیم ته وده ورکړي، هغوی هم خپل همزولې سره ځان رسولی شي. دغه یوه واقعه مونږ مخکې تیر کړه چې کله نجیب حکومت سقوط وکړو، تعلیم همداسې ګډ وډ شو. 1 کال د مجاهدینو په وخت کې، بیا ورپسې د طالبانو وخت کې، دا یو قشر چې اوس مونږ لرو مطلق بې سواد دی، هماغه ثمره یې دی. اوس چې دا ځینې زمونږ 12 نه ځینې 11 نه ځینې د پوهنتون اول دوم حتی آخري سمسترونو کې ځینې، دا هغه څه دي چې زما فکر کې چې یو قشر دپاره ډېر قوي ضربه دی. دا نه جبرانېدونکې دی، دا یو د شپږو ټولګۍ جنکۍ داسې کولی شي چې همیشه د یو چا لاس لاندې د غلام په توګه به دی کار کوي. دی به هم د تعلیم له نگانه، هم د پوهې نگانه امکان، دا خو معلوم دار خبره ده چې تعلیم ونه کړي نو دی به پوهه له کومه کړي. یو څوک چې پوهنتون نه فارغ وي، یو شخص چې د شپږو نه فارغ وي، هغه دواړه په یو اداره کې کار کوي یا یو ځای کې کار کوي یا کار نه کوي، بیخي دغه معلوم دار خبره ده چې دې فکر د هغه فکر آسمان زمین لري، فرق لري. دا داسې یو غیر معلوم غلام په توګه به دا خلک یرغمل وي. دې له خاطره که چېرې دوی خپله استقلالیت د تعلیم ولري، استقلالیت د اقتصاد پیدا کولی شي. کله چې استقلالیت د اقتصاد پیدا کړه، په ټولنه کې په اجتماع کې دوی قوي رول لوبولی شي، په اجتماع کې دوی یو برجسته سهم اخیستی شي، دا خپله معلومدار خبره ده چې ټولنه به پرمختګ کوي. که څوک د چی نه آګاه نه وي، د دې اولادونه چې په هر لاره کې جذب کیږي، جلب کیږي، د جنگ چرخه ورباندې فعال کیږي، همداسې داسې یو غلام په توګه ساتل کیږي، دا خو معلومدار خبره ده چې همداسې به کیږي. که چیرې میندې پوه وي، خپل اولادونه اول بې لاره نه پرېږدي، دوهم جنگ ته نه پرېږدي، دویم هغه لارې ته هڅوي چې دی یو منزلت ته ورسوي. دغه ځای کې امکان لري چې ځینې مغز کړي وو دپاره دا خپله یوه ستونزې وي. دې له خاطره چې د تعلیم لاره بنده شوي وي او د جاهلانو ډله ډېره شوې وي، که چېرې د تعلیم دروازه خلاص شي، د جاهلانو دروازه به بنده شي او د جهالت دروازه به عمري بنده شي. کوم هیواد کې چې تعلیم ډېر دی هلته جهالت نشته. البته الحمدلله شکر چې زمونږ بیا اسلامي هیواد دی چې هم عصري او هم اسلامي. که چېرې اسلام کې مونږ سم ځان پوه کړو، سم د لاسه مونږ جهالت نه ځان وویسته او یوه ښه رڼا ته مو ځان واچولو یا ورسول، میندې هغه معماران دي چې د ټولنې بنسټان دي. که چیرې په یو کور کې یو مور باسواده وي، دغه ټول جهان ته معلوم دی چې هغه کور به ټول باسواد کېږي. حتی هغه شاوخوا چم گاون کې تاثیر لري. پلار ډېر یو عالي تحصیلات هم ولري، خصوصا په افغاني ټولنه کې پلار خود نفقې مسئولیت په غاړه لري. پلار خو ډېر اهمیت په بیرونی کارونو کې لري، ډېر وخت د اولادونو سره وخت نشي تیرولی. دای معلومدار خبره ده چې هغه رول چې یو باسواده مور په افغاني ټولنه کې لوبولی شي یو پلار نشي لوبولی. او دغه چې نن دغه یو بنسټیز زمونږ بنیاد د خرابېدو په حال روان دی، دا ډېر بد عاقبت لري. که چېرې زمونږ ورونه خویندې ټول په دسته جمعي خپل دولت نه غوښتنه وکړي او دغه دپاره دوی قانع کړي، تر څو دوی دپاره د تعلیم دروازه په هر ترتیب چې کېږي خلاص کړي، لا دوی ته اجازه ورکړي، دوی امکان لري چې خپل ځان اولادونو ته امکانات برابر کړي او دوی درس ووایي.
مننه آغلی جلال. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدا زما حق د خبرونه روانه ده. په دې خبرونه کې زملالی بشیر تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم او طاهر روشان د دې خبرونه تخنیکی چارې پر مخ وړي. په دې خبرونه کې زموږ میلمنی اغلی زهره جلال او اغلی اوجی امیل دي چې دوی دواړه د شذو د حقونو او زده کړو فعالان دي. تاسو زموږ خبرې پر دې بحث باندې اوري چې څه لاملونه دي چې طالبانو تر اوسه هم د شذو او نجونو د زده کړو او کار په برخه کې نه ده افغانانو او نه هم د اسلامي همکاري سازمان د غړي هیوادونو او ملګرو ملتونو غوښتنې منلې دي. او آیا دا چې طالبان ادعا کوي چې د اسلام د دین په چوکاټ کې ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي دي، آیا دا خبره واقعیت لري که څنګه؟ پر دې موضوع باندې خبرې روانې دي. د یادولو وړ ده اورېدونکو چې 2 کاله وروسته له دې چې طالبانو له 6 ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړې، افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکښې د ښځو پر زده کړو بندیز دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي چې له 1 میلیون څخه زیات نجونې د دې بندیز له امله اغېزمنې سوي دي، که څه هم د اټکل له مخې 5 میلیونه د اسانتیاو د نشتوالي او نورو دلایلو له کبله د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم ښوونځي ته نه تلې. د نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو دغه بندیز پر نړیواله کچه غندل سوی دی او د افغانستان مشروع واکمنانو په توګه د پیژندلو په لاره کې د طالبانو تر ټولو لوی خنډ ګڼل کیږي. طالبانو همداراز ښځې له پوهنتونونو، عامه ځایونو لکه پارکونو او ډیری کارونو څخه بې برخې کړي دي. پر دې موضوع باندې به خبرې کوو. اغلی امیل، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. زموږ یو اورېدونکي چې پر فیسبوک باندې موږ له خپلو اورېدونکو څخه غوښتنه کړې وه چې پر دې موضوع باندې خپلې تبصرې او پوښتنې موږ ته پرېږدي، دوی یوه پوښتنه موږ ته دا ډول کړې ده چې د خالد اوکې زی په نوم باندې یوه اورېدونکي موږ ته لیکل دي چې په غزه کې د انساني حقونو وضعیت څه ډول دی. او بل کس لیکل دي د عبدالکبیر په نوم باندې چې د ښځو اساسي حقونه په فلسطین کې څه ډول دي. زه نه پوهیږم چې دوی ولې د افغانستان وضعیت له فلسطین سره مقایسه کړ. تاسو دا ډول اوریدونکو ته څه ویل غواړي اغلی امیل، چې موږ یو ډول یعنی د افغانستان د ښځو د حقونو په اړه باندې موضوع ده او دوی د فلسطین خبره کوي، ستاسو په نظر دا څه ډول مقایسه ده؟
مننه کوم. سمه ده، هغوی مسلمانان دي، زموږ زړه پرې ډېر زیات درد کوي، دې اندازه ځکه دا درد په موږ باندې نیمه پېړۍ ده چې روانه ده. خو کله نا کله زه په دې حیران یمه چې دا خپل هغه ته نه ګوري چې موږ په څه حالت کې یو، دا هغوی نه بدتر یعنی صحیح دی چې زموږ نه مخکې هغه جنګ روان و. په هغه رقم لاملونه یې د هغه معلوم دي چې څه دلیل دی. خو دلته په دغه جغرافیه کې چې موږ اوسېږو، اوس تر ټولو اسلام حکومت چې حاکم دی هم دوی نه ډیر هیلی لرو، ډیر غوښتنې لرو، ځکه تمه کیږي چې کله چې اسلام خلکو ته کومکونه خصوصا میرمنو ته ورکړي، او تر دې مخکې دا د ملګرو ملتونو تر څنګ د اسلامي همکاریو سازمان او نورو هیوادونو چې مسلمانان دي، دوی ټول سره یو ځای شو، او دغه حالت چې په ښځو باندې همداسې سیستماتیک روان دی. له طالبانو غوښتي چې افغان ښځو ته، نجونو ته د هغوی بشري حقونه باید ورکړي. بار بار په سلګونو بار بیخي د دوی د خولې ستړي شول، ځکه چې دا څه کم یو څو ورځې بعد به او څو وخته بعد به د دوی درې کاله پوره شي. درې کال د یو چا په عمر کې ډېر زیات وخت دی چې دا ضایع شو. مونږ د اقتصاد نه شاته پاتې شو، د تعلیم نه شاته پاتې شو، او نه یوازې دا د نجونو اوس چې په دې تعلیم او تربیې مکاتب ته لاړ شي، هغه رقم چې وګورئ دونه کیفیت کته دی، دونه یو حالت روان دی چې سړی څه توقع لري چې آینده دپاره دغه ماشومان څه رقم زده کړې کوي، او دا کیفیت چې دونه ورته بیا توجه نه کېږي، د دوی راتلونکي به څه رقم وي. نو خبره په دې کې ده، زه دغه وروڼو ته وایم چې سمه ده، زړه خو دا حالت په موږ هم باید تاثیر کړی دی، خو ته یې وایې ته وګوره دغه حالت چې اوس حاکم دی، دا څوک زغملی شي؟ دا دومره دردناک دی، دومره د اندېښنې وړ دی. او ټول افغانان اوس چې په دغه بد اقتصاد کې ژوند کوي، سبا لپاره ډوډۍ نه لري، څه رقم رواني تکلیفونو کې اخته دي، د ولږې نه مري، رنګا رنګ ناولونو سبب په خصوصا اقتصاد چې ټیټ دی. هغه ورځ زه اوس چې باید دا خبره وکړم، زمونږ د نږدې دوستانو خپلوانو د ولږې نه، د دې بد حالت نه، ځوان 22 کلن الک چې 15 لونې وي، او یو وړوکی یو نیم کلن زوی و، او دا درې ورځې څلور ورځې مزدوري دپاره ووتو، هېڅ شی ترلاسه نه کړه، اولادونه یې د ولږې نه مړه کېدل. ښځې چې فشار په سړي باندې راوړ، تقریبا 4:30 بجې وو چې دا کور ته راغی، او په نیم ساعت کې د دې سړي زړه وچاودېد. دا چې سا ورکړه د ښځې ځان دومره ووهه چې دا خو ما ورباندې فشار راوړه، او زه مجبور وم دومره ځان یې ووهه، د هغه نه وروسته دام سا ورکړه. هغه اولادونه یې په څه حالت کې، یو وارې مونږ خپله انسانان یو چې په هغه حالت چې هېڅ چالیدی نه شو، حتی د کفن پیسې څوک نه وو چې ورکړي. دوی دومره غریبانانو چې دا د کور دیوالونه یې نه وو، د شپې دخواره به د پیرې ورکوه چې زما تیاثرې دي په دې کور کې. دونه ځوان ښکلی ځوان، دونه ځوانه ښځه، بیچارهګان په هغه رقم. بلاخره یو څوک راځي چې د دوی عمه کېږي، دا دروازه کې دروازه خو څو دیوالونه یې نه درلوده، خپلسې واچه په هغه کور کې چې څو شیان وو، ډېر ډېر ناچیزه شیان، هر څه خرڅ کړه، په یو مړی ډوډۍ واخلي هېڅ شی نه وو، خپلسې واچه دوی ځان سره ویوړو چې دا هغه میړه هم کورري. نو فکر وکړه چې هغه په څه رقم دا خلک راغلي وو، هېڅ کومک یې نشي کولی. حیران حیران کتل، ژړلې تور په دې حالت کې، کومک یې نشي کولی، او څوک ولري چې یو بل چا ته ورکړي. نو دغه حالت وګوره چې دا د فلسطین او د غزې حالت نه هم بتر دی که نه دی؟ دا مونږ هره ورځ دا خو رسنۍ ته کېږي، نه څوک ترېنه خبر نه اخلي. په هر قدم کې داسې حالت دي، داسې بد حالت دي چې سبا د پاره خلک ډوډۍ نه لري. نن صرف پې چې غواړي چا نه طرز واخلي، څوک یې ورکولی یو بل ته نه شي. دا حالت کې نور هم دا نوي واجدین راغلي، بېکاري، بېروزګاري، او د پیسې ورکېدلو راکړه ورکړه نه وي، او بانکي نظام خا د دول نه اخلي نه، چې تجاران تجارت سم نه شي کولی. په دې حالت کې ته وګوره چې موږ په څه حالت کې یو ځلې وایي، که ته په آرامۍ کې ژوند کوي، دغه حالت چې موږ اوس په دلته اوسېږو ډېر سخت حالت دی. موږ هره شېبه سا ورکوو، هره شېبه مرو، نو یو بل سره لیدی نه شو. یو نامعلوم راتلونکي دپاره چې تدابیر څوک نه نیسي، مسؤلیت زموږ څوک نه نیسي، خدمات نشته. مالیه ده چې که نن د برق پیسې څوک تعبیر نه کوي، راځي برق قطع کوي، نو چې په ترګنی کې کینی کې هر ځای نه کوي که لري که نه لري، هغه چې نه تاویلوي خو نه لري که نه، هغه ساعت کې نه لري. او مالیه په دونه اوچت شوي دي او که تاویلوي نه دومره جزاګانې درکوي درته. نو ته کومه کې دوکاندار وایي زه خو دونه نه خرڅوم چې په ما باندې هر ساعت توپک سره راځي چې په مالیه ورکړ. دا حالتونه که څوک دلته اوسېږي بیا پوهېږي چې څومره سخت حالتونه دي. دا ژوند چې اولادونه ډوډۍ غواړي او هېڅ دا ایران دی، هغه نفر ځي او بېګا سا ورکوي، مجبور دی چې څه وکړم بالاخره هغه هم لیوانۍ. نو تاسو کله کله چې داسې فکرونه کوي زما هم زړه سوځي، خو لیکن زه چې کله دا حالت ګورم د افغانستان چې دوی پرتله کوي، هغه د عمرونو نه هغسې دی، هغه خلک چې مسؤول دي هغه باید تصمیم ونیسي. راځي د افغانستان په هکله لږ فکر وکړي.
بله ډېر
مننه. په موږ راوړي دي د اقل دوی لارې ته کې دوی متوجه کړي، دوی یو وارې بیدار کړي، دوی یو ویښ شي چې بالاخره هر څوک راتلونکي دپاره پلان نیسي، دلته پلان نشته.
بله مننه آغلی امیل. آغلی جلال ستاسو څخه به هم په همدې مورد پوښتنه وکم. کله چې افغانانو غوښتنه وکړه چې د نجونو د لوړو زده کړو دروازې باید د هغوی پر مخ باندې پرانیستل سي، طالبان ورباندې غوږ ونه نیوي او همداراز ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاریو سازمان غړي هیوادونو هم په بېلابېلو مواردو کې له طالبانو سره په غونډو کې له دوی سره په لیدو کتو کې په بېلابېلو کنفرانسونو همدا وویل چې انجونې باید زده کړې وکړي او دغه ته اړتیا ده چې یو هیواد پرمختګ کوي باید ټول وګړي حق ولري چې زده کړې وکړي او کار وکړي، خو طالبانو پر دې باندې غوږ ونه نیوه او تر اوسه پورې د انجونو لوړې زده کړې منې دي په افغانستان کې. ستاسو په نظر د دغه لاملونه څه کېدای سي چې طالبانو د هیڅ چا خبره ونه منله او نه یې هم د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیوي؟
نه پوهېږم، دغه خوچېرې دی نه پوښتنه وشي دا به ډېره ښه راشي، خو بیا هم زما خپله تحلیل داسې دی چې نسبتا رښتیا ته چې راشو خو نه ملګري ملتونه نه نړیوال هیوادونه نه کوم سازمانونه د افغانستان د نه د ښځو په حالات مړه دي او نه د وګړو په حالات، نه د نور د کوم قشر، خو لږه داسې تمرکز لري او لږه دا خبره میډیا کې پکه ډېر وهل کېږي د ښځو موضوع د ښځو موضوع د له خاطره دوی هم دغه داسې یو لکه موږ تاسو چې وایو خوب ګوته نه نیول دی، دا ځای ټینګ نیولی دی ګوندې دغه لاره کوم امتیاز دوی دپاره قایل شي نړیوال. زما شخصي نظر کې نور خو د خپل قشر باندې مشکلات راوړي او خپل قشر د هر څه نه محروموي. نن دوی حاکم دي، دوی خو په اروپا او په امریکا نه دي حاکم چې دلته تعلیم بند کړی، په خپل هیواد کې تعلیم بند کړی دی. کله چې په خپل هیواد کې تعلیم بند کړی دی دا مشکلات یې چا ته ورګرځي؟ خپل هیواد ته یې ورګرځي. دا خو په دې باندې که خوشحالي چې مونږ دا ډېر غټه توره کړی دی، دا خو ډېره یو غټه ناکامي کړی دی. په دغه ناکامي کې چې دوی خوشحالیږي دی پروشا کې به همدا کامیابي ویني چې د دغه د لارې که مونږ دپاره څه قایل شي دا نړیوال.
مننه آغلی جلال زبیر ته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري دا زما حق دی خبرونه روانه ده. اوس هم یو اوریدونکو له موږ سره دی د دوی خبره پر واخلو بیا به بیرته له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بشیر صاحب تاسو ته سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد مل لغمان نه.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. همدرد صاحب تاسو که کومه پوښتنه یا تبصره لرئ مهرباني وکړئ.
زه خو دغه وایم خورې سي نه باید چې ملګري ملتونه او دا نړیوال او اسلامي سازمان دا باید نظر نه وغورځول سي، باید د ولس اړتیاوې او د وخت اړتیاوې باید په پام کې اسلامي امارت ونیسي. نورې ځکه چې دغه کم افغانان مهاجرین چې له پاکستان نه په داسې بد وضعیت راویستل کېږي او د افغانانو هیڅ غږ ته جواب څوک نه ورکول کېږي، دغې نه باید دغې ته باید نظر وکولی شي چې ولې د مونږ دا غږ دومره تاثیر نه لري په نړیواله سطحه یا په سیمه ییزه سطحه باندې. باید نور داسې ګامونه واخلي که نه چې هغه د ولس اړتیاوې پرې پوره شي او د وخت اړتیاوې نور باید دغه وړې وړې خبرې له ذهن نه وباسي. اکثره هیوادوال د مونږه پاکستان ته لامدی نه تدې سي مطلب تعلیم نستا اکثر دی خو سره امدا اسلامي امارت همدې مقصد شي هغه امدا غسي پیخي دسي دی قیدب کړی د رسمیت کې زندل نو موږ نه غواړو چې موږ دسي یو ځای په حکومت ولرو چې هغه دی کلم رسمیت هم ونه لري چې هغه غږ دی وانه اورېدل سي نو باید دی نور هغه سي کنه باید نور دا امر ثانی نور باید چې پورا سي او ډېر زر اعلان وکړي هم د خزو کار ته او هم د خزو زده کړې ته ځکه چې دا نور د وخت اړتیا ده نور خو افغانان چیرته لاړ شي نو تاسو وینئ ټوله نړۍ وینئ بې له د خپل ملک نه نور کوم ځای لریم نه نه په هغه ځای کې نور عزت لري دغه اوس له پاکستان نه قدرتیم چې چا ته لمبر ورشي نو یو قسم نه پاتې کېږي که دا اوس غیر پلان باندې را روان دي او غیر منظم را روان دي باید دغه نورو ته یو منظم پلان ونیول شي هغې سره ښځې هم دي هغې سره ماشومان هم دي که نړیوال او پاکستان د دوی حقوق نه مني یا نه تسلیموي نو دوی باید چې نور ورته غاړه کېږدي او بس د دې ولس اړتیاوې باید پوره کړي نور وخت راغلی ده خو نور هم وخت نه نیسم
ډیره مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو راسره شریک کړ. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. دا زما حق دی خپرونه روانه ده. اوس هم اغلی امیل بیرته تاسو ته راځم. تاسو د همدرد صاحب خبره واورېدل. دوی په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت باید د وخت اړتیاو ته پام وکړي چې د وخت اړتیا څه ده او د دوی په نظر د وخت اړتیا دغه ده چې افغانان باید له احتیاج او محتاجۍ څخه وایستل سي نه دا چې نورو امتیازاتو ته باید وکتل سي. تاسو څه فکر کوئ چې همدرد صاحب پر ځای خبره کړې ده؟
رښتیا هم د همدرد صاحب خبرې زه تر ټولو زیات دوی پوهېږي چې د وخت اړتیا څنګه دي او څه باید وکړي. ماشاءالله خو لږ خو په دې خوشحاله یم چې ځینې پروژې دي بنسټیز ورځ تر بلې چې دا افتتاح کېږي په دې کار کېږي دا تاییدوم هلې ځلې کېږي. لوی پروژې دي چې دا د راتلونکي دپاره د کار موندنې دپاره د وزګارتیا د کمولو دپاره او د اقتصاد د پیاوړي کېدو دپاره دي. زیات اړین دی او مفید دی او زه ورته خوشحالېږم. هره ورځ یو سیفت تاکیدی میاشت که اوزنی یا مدنیت یا بوب یا نور چاری دی یا دست پا کابل که زین زرین چی را غول کیگی یا جوری گی قسم در چیز پی خوشحالی گم او در چی هر او راز آقا جنازی چی من مخی لیدری چی زوانان بشایدی که دی او رازی سالو سوا و پینزه سوا و دی سوا او ساگه نشته او یو ستونزه دا ده چې دغه کارونه هم چې دوی کوي د خوشحالۍ سبب ګرځي د افغانانو لپاره خو دا لا پسې زیات شي چې دغه حالت حداقل د دې او لږ یو بېکاري د مهارول دپاره باید دوی جدي ګامونه پورته کړي. دوی باید پې کار وکړي ځکه هغه نور مهاجرین هم چې راغله چې دغه حالت بیگی دیده پاره باید بی تدابیر نیستی فکر رو که همیشه تکدادی مهم دی در حالتونه چی افغانستان که دی پا دی اثر که سه تقاضاگانی در طولنه لری در افغانستان لری در دیده پاره در مطی روان گاری. اوز خو ماشاءالله هر زکی یو حکومت نده اوز یو متمرکز قوی دی یو زنه داره که دی در هم نخوشبختی زیده خو ای کاش یو څه تعلیم دروازې دي چې خلک همیشه ورته وایي د دې لپاره باید چې دوی هم رد کړی نه دی چې موږ د همیشه دپاره دا کار نه کوو نو راځي یو تصمیم ونیسي یو تاریخ ورته وټاکي دا جوړ کړي. که تاسو وایئ چې څه متفاوت یو زمینه سازي کوو د ښنجونو دپاره چې مکتب ته لاړ شي وموار یو دپاره موټر وي او دا وي هغه وایي دا نه ممکنه ده دا شی موږ انتظار هم نه لرو او تی کولی نه شي دا امکانات هم نه لري او د کار دپاره یې داسې شرایط رښتیا هم برابر کړي چې هغه انساني وي نه ښځه متضرر شي او نه نارینه. تاسو کوشش کوئ تاسو کولی شي تاسو په اسلام پوهېږي تر ټولو زیات نو من یو چې دغه افغانستان د دې حالت نه د دې ناهیلې نه د دې بدبختۍ نه وژغورل شي ورو ورو اور باندې کار وشي او موږ کولای شو په خپل هیواد کې خوشحاله اوسو. پردی وطن که څومره پیشرفته یي که څومره پرمختګ یې کړی یي هر څه ولري هغه د هغوی دي زمونږ نه دی مونږ پکې نه ځایېږو. مونږ دپاره که مونږ وکولای شو خپل هیواد جوړ کړو او خپل خلکو دپاره د خدمت جوګه شو دا به ډېر لوی افتخار وي خپل وطن کې اوسېدل که په هر حالت کې وي که خوا سره یې واوسو که ډېر مجبوره نه شو که ډېر داسې حالت را نه شي زه فکر کوم چې د دې مونږ دعا کوو چې دا ورځ تر بلې بالاخره با احساسه خلک خپل هغه بیداري ته خپل هغه شعور ته ورسیږي ځانونه ورسوي او په دې پوه شي چې د دې بې د علم او بې د پوهې نه او بې له دې چې نجونو او هلکان یو رقم درس ونه وایي دغه د ټولنې دغه نیمایي نفوس او دغه بل چې دواړه یو ځای ځانونه ونه رسوي د دې ټولنې آینده دپاره دا لوی خطر دی. به بیا احتیاج موږ نه به خلک بیا سو استفادې کېږي. دوی تر ټولو ښه پوهېږي. دوی ماشاءالله ډېر رسېدلي خلک دي چې په سر کې دي. دوی په هر څه پوهېږي. هیله من یو چې خپل مسیر پیدا کړو او د خوشحالۍ او د خوشبختۍ طرف ته لاړ شو. نور د دې حالت ووځو.
مننه آغلی امیل. آغلی جلال ستاس څخه بله پوښتنه کوم. ستاسو په نظر تاسو چې مخکې وویل چې خدای پاک و ښځو ته ډېر حقونه ورکړي دي چې هغه په اوسني افغانستان کې نه دي پر ځای سوي او له دوی څخه هغه حقونه اخیستل سوي دي چې د اسلام دین ورکړي دي او یا هم نړیوال قوانین ورکړي دي او یا هم د افغانستان مدني او اساسي قانون ورکړي دي، ستاسو په نظر څه په کار ده چې افغانان تاسو یادونه وکړه چې مخکې په خپلو خبرو کې چې افغانان باید خپل حکومت قانع کړي چې ستاسو په وینا یعنی د طالبانو حکومت قانع کړي چې د ښځو حقونه ورکړي او بشري حقونه تامین سي، څنګه کولای سي خلک چې له طالبانو څخه دغه غوښتنه وکړي یا دوی سره کښېني خبرې ورسره وکړي او خپلې غوښتنې ورسره مطرح کړي؟ ځکه چې موږ لیدلی دي چې کله ښځو خپله د غوښتنه کړې ده د حقونو دوی وهل سوي ټکول سوي دي او د دوی اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي او دوی بندیخانې ته وړل سوي دي، څنګه کېدای شي چې افغانان خپل مشروع حقونه له طالبانو څخه وغواړي؟
تاسو وګورئ طالبان هم داسې نازک حالت کې دي چې یعنی ډېر یو جزئي ترین حرکت باندې هم دوی ډېر قوي خطر احساس کوي. دې له خاطره چې یو ښځه سړک ته وځي یا نارینه وځي یا یو مظاهره بڼه غوره کوي یا امکان لري چې دینه دوی دا برداشت کوي چې دا وړه مظاهره به ډېر غټ بدلون ته واوړي. دا نازک حالت کې یو داسې نه چې یعنی یو قشر په مقابل کې چې شل کاله د صحنې نه لیري وي او د هغه همیشه بد تعریف شوی وي او د یو ناچاپي حاکم کېږي او هغه چې دا دومره خلکو ته څوک قناعت ورکوي چې دوی یا ښه دي یا نه دي، یا د دې د کړو وړو نه په کړو وړو کې هم داسې څوک یوازې نه شي ځینه. موږ ډېر نارینه وو شاهدان یو چې کوم نارینه چې حرکتونه یعنی ډېر جزوي حرکتونه دي چې په قانون کې په هر هېواد کې حق لري چې یو ټولېدنه جوړوي او دوی یو شعار لیکي چې موږ تعلیم غواړو، دوی یو ټولېدنه جوړوي موږ یو شعار لیکي چې موږ ډوډۍ غواړو کار غواړو، دا خو یو عادي خبره ده. اما دوی دا نه شي زغملی. دې له خاطره پوهېږي چې زموږ ښه او بد تر اوسه چاته معلوم نه دی. تر څو چې زموږ ښه او بد امتحان معلوم کېږي داسې نه شي یو بله فاجعه سره به مخ کېږو. احیانا دوی زیپي زما په فکر کې یوازیني لاره همدغه ده چې همدغه خپله دننه طالبانو کې خلک شته چې د تعلیم طرفداران دي، همدغه خلکو سره نور خلک هم ملګري شي او په خپله د همدوی سره کښېني. همدوی سره نه د مظاهرو د لارې نه د بیروبار د لارې، ځکه چې دا مظاهره او بیروبار دغه خلک خپله ځان ته یو خطر احساسوي. دوی خپله ځان ته داسې آسیب پذیر حالت کې دي. اوسنۍ حالت د دې ډېر نازک حالت دی او کچېرې موږ ووایو چې دوی دا کار چې کوي دا به ولې کوي، به داسې همدغه مظاهرې دي همدغه خبرې دي چې ملکونه تغییر ورکوي. دوی خو پوهیږي چې دغه شی دپاره چې مونږ لاره ورکړو همیشه دغه خبره آزاد کړو امکان لري چې ډېر زمونږ دپاره قوي مشکلات جوړ شي. احیانا دې له خاطره دوی مخکې نه مخکې جلوګیری کوي او دوی خلک کولی شي یعنی زه ته لري یو دغه چل ما او تا ته امکان لري نه درځي. هغه څوک چې په صحنه کې حاضر دي هغوی ته دا چل درځي چې مونږ څنګه ځان ورته ورسوو، ځکه چې په طالبانو کې دننه داسې نفوذي خلک شته چې همالته نفوذ لري او هغوی سره په یو چوکي کې کار کوي او په یو کاسه کې ورسره ډوډۍ خوري او هغوی د تعلیم طرفدار دی. هماغه خلکو نه د خلکو نور خلک ځان سره زم کې ځان سره کینوي او د یو ښه کیناستېدو د یو لیکلې بڼه د یو نه د مظاهرې د لارې امکان لري چې د سپینګیرو د مشرانو د قومي سپینګیرو پلاوی د تګ را تګ په اساس چې یعنی یو پلاوی ورشي بل پلاوی ورشي د ځوانانو پلاوی د سپینګیرو پلاوی د مشرانو پلاوی ښځې خو هسې هم اوس چېرته تللی نه شي اجازه هم دوی نه ورکوي او دوی تر څو خپل هغه مسیج دوی ته ورسوي چې مونږ دا غواړو باید تاسو نن حاکم یې ښایي که بد یې ځانونه اصلاح کوي باید ښه شي که ښه خدای مو نور هم ښه کا مونږ هغه نشو کولی انکار نشو کولی چې تاسو نن زمونږ حاکمان یې ستاسو قانون ستاسو هر څه مونږ منلی دي خو اوس باید تاسو مونږ باید تاسو پادشاهي کوی یعنی رعایت مهم مونږ یو ستاسو کوم قلمرو چې دی په قلمرو کې چې څوک ژوند کوي د هغې اولي ضرورتونو ته باید رسیدګي وکړي تاسو اولي ضرورت ضرورتونه کار موندنې دي اولي ضرورتونه یو هغه څه دي په عزت سره ژوند وکړي او یو مشکلات امکان لري سرغړونه ولري هغه سرغړونه چې ولري باید محکمه شته دلته څارنوالي شته ځان ته حکومت وایي هر څوک نشي کولی چې باید ونه کړي چې هر کوچه کې یو سړی ونیسه ووهه وډبوه او بې عزتې کوو.
بله ډېر مننه اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوریده. زما حق د خپرونه روانه ده، د دې خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. د اغلی زهره جلال او اغلی اوژي امیل څخه ډېره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
مالا رڑا رات مالا رڑا جهن نرشا ازماد جز پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب پو اخلو بی و سبق پو اخ سبق چه جور نشی احمکو دیلم زلن سوری چه زلیگ پو فکو چه جور نشی احمکو دبل پتم مکی نه حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خفوی دا جن سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسری شوار دے خفوی دا جن سنگار دے دخل کو پا خدمت کی تگے کی گس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 د جہل دا تیرے رخ پل کلم پہ زور رنا کا روخان دا دنیا کا ایدار سو خیار شا اند وقت سراشنا کا روخان دا دنیا کا زما پدے خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا زانو پہ